سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخه کې د ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسوده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسوده وړاندیز د جاپان او متحده عرب اماراتو لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړه لیک د سپارښتنه وکړه چې د افغانستان اوسنۍ ننګونې ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15 فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکۍ ځوان لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8 امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې اقدامات ولړې دي باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړې سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګرۍ ډلې په توګه وپېژندل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2009 کال د اگست په 15 په بخښنه سره د 2018 کال د اگست په 15 کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبرو کړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګ پړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9 وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبرو کوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نورو جګ پړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماړیکو څانګې آی ایس پی آر په ویلامه کې وویل چې د پوځ لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 268 غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوځ یو وار بیا ادعا کړې چې په ګاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې یا آی ایس پی آر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 216 دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان پوځ به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلی. پاکستانی پوځ ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي هلته به د اسلامي امارات مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړي کوم چې اسلامي هیوادونه دي، خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربی اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله، خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یو وکالان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم، غالی منځم، دا کارونه کوم. گاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
لسته کړو به برخی زلفا محمدی به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زدکری وکری اوش که ولی خپل مو خود دوار سیگی زموکه واد با په بهترین شکل پر مختگ وکری لحق وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جنیل روحی روانی و عطفی ارخه وزیت نلری دوی پر اختیا چه دیر لوی ضربه لیدلی
واقعا ضربه بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سنگارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د هغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسانو هملته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه هملته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بی اسنادو څخه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینې او بهرامچې له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستانی پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم پدیخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سره
چای او چمیوه د شین راخلو او پخپل منځو کې بندار کوو چپی وایو سندرې
پدې اړه به شیر هم ووري
ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا زپ کې هر شیبه فال ګورم
د شیر نقد هم لرو
چا چې شیر واوري د وزړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک ومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه ښه شیر دی ماته
یو افغان شاوخوا څوار لسره عکسونه راغون کړي
دا څنګه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو دنجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي دوی باید همداسې دوامدار واوسي
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب به هم واوري یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلېږي یلدا سریانی کلمه ده د زیږیدلو معنا ورکوي د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نقشې دي برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نقشې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله تیره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان تاجکستان اذربایجان او ایران کې ولمانځله د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابده سپوږمۍ راپور لري
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده پکې کورنۍ راټولېږي دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي په پاکو لوښو کې اوبه ږدي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شعرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو کیسې کوو چپی وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وایي چې د یلدا شپه یو فرهنګي شپه ده چې باید له یو نسل څخه بل ته ولېږدول شي خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندای وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپه د پاره په خو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نورې وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي اما په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې دم
د یلدا او چلشپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلی شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډیره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډیره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي، البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلی په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میاخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لپاره کول مې خیل څخه مننه چې په خپل ځخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی وو. له وی خبرتیا وروسته د شعر نقد مخه کو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنی څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه چک به مرتبه داد به مرتبه کوه خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه دی غزل کې به یو بیت داسې زبه نه په ناپامۍ کې زبه لزایه پورته شوی یم هغه ته به سټیج ته تللی وم هغه به مې غېږ کې نیولی وو هغه ته به مې داد ورکړی وو بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زی واورم یو خبره و چې زما عزت لار پیدا کړه یو خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستي و چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو او د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستون کې لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یاره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی مات
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کې داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی ماته چې اس احساس نه راکړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ دا ش شعر دی
زه ډیر تعمدل ترازم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زمونږ په هغه برخه کې هغه پوهه او سره پورته وي ممکن دا شعر چې زه ورته دښ شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي ستاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ریدل غواړي چې هغه په موږ کچ باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کده شعر هغه اصلي دندې وظیفه تر شو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه 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 د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانې نسبت پلانیت ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی
بېلکل دا خو اصل حمدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانې د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دغه باندې یو توافق شوی دی یعنی په دغه باندې په ټولي
نو دلته وبخشي برته د توافق خبره ترانغلی
مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست دا یو تعریف کوي، دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم هماغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس، عاطفه، دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی، او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم بیرته په تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی، زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم، ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
ولري. احساس او عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډه کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده، دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هموغومره چې ته تللی شي، هو دا چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي، دا هماغه هغه سره ده. خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافی وغږیږو، وزن باندې وغږیږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګ توازن. یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږه وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره داسې خو نه ده په کار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغه سې نه دی وینځل شوی د عاطفې د د د د د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څو خو هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو، مثال ولی زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او امکانات په نظر کې نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل یې وایو هو ممکن د مثال په ډول که چیرته د میوند ملالې ټپه موږ رااخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول رااخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو
کمیس کې می پاولی مټومبا موري کمیس کې می پاولی مټومبا غږی زما په زړه کې هیلی وژني زه عادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم که د پاولو یو له شوخۍ سره دی روغ دې کړم که د ژوند دغه سې مستۍ سره دی روغ دې کړم که ناڅاپي خدای مهربانه شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب به زن پرېږدم او د پاولیو په شکولو به مې زړه نه کیږي مورې کمیس کې مې پاولی مټومب نه نه بنګړي به راته نه یادوې نه نه بنګړي به راته نه یادوې زما قبولې دي دا تشې لیچې موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهیږم خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم نه نه بنګړي براته نه یادوې زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سواندې مورې زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزې ایښودلی نشم مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ایښودلی نشم پرېږده باران ووري گلی دی هم ور پسی دی روشی لاری دی دوم را خطی خطی شی چی دی تک پریهیت دول امکان نوی لاندی چی زمکا لکا پور تا چی اسمان نوی پر مای چه لاری دی بندی شی نو زبا لکور نور چیر زما مکتب تا هسی هم ما نپریگ دی چوک پریگ دا باران ووری گلی دی هم ور پسی دی روشی زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزرو به وزره یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیراته مې هم زړه نه کیږي همدې خیراو مینا ووژله همدا خیراوي لکه اور شوي کتابونو ته مې چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
دا کاسی د هنر پاړه پتی رو سبان دی ټول سیسو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ. خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 3,300,000 ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنی تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نشوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1,300 کاله، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګمبت رنګ سپله، بیا د والي صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه خسته. تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 پتنی عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعا د لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادونو ته سوي دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نن چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونو ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونو مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نشته. چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویل سي چې دا عکسونه د افغانستان لکوم دورو سره تړاو لري.
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي، په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش می دادی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ او کتاب مشتاست ملمیږي چې د پیړۍ پیړۍ کتابونه اوس مشتاست سره موجود دي، چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زټوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وایي کچرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال پر راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعره او پرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعري او ادبي حالي ځلی د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلي ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوانه پرهنګ پاله ده. دا وایي شزینا ادب کولای شي شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي او وژه په وژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دی والی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مهمه ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي، تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په امپرادی او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د دې خبري مجلې پورستیو کې د ګجرو پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلی او اوس په کوم سیمو کې اوسېشي؟ کار روزګار څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میږي ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی، دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږنیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس او د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
Thank you.
پاتکی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی پریمیک دی چی والو زمزما وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتنی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دجون منز تر بللیم المنز می پال من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادمشی مڑاوی بادمشی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی